حضرت انس رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرو چی آیا تاسو زما د پاره شفاعت کوي؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل چی زو کول والیم. هغوی چی یا رسول اللہ زو با کم زی تاسو تلاش کوم؟ سوچ کوي د صحابه رضی اللہ عنہم سوالونو تا، هغوی به څومره ښکلي سوالونه کول، هلته خو به دومره ډېر مخلوق وي، زه به تاسو کوم ځای لټوم؟ لکه که تاسو څوک په حج کې تلاش کول غواړئ، نو تاسو به څوک څنګه بیا مومئ؟ هلته خو به په لکونو خلک وي، او په آخرت کې خو به په کربونو باندې خلک وي. د آدم علیه السلام نه واخله د آخري کسه پورې به ټول مخلوق موجود وي، زه به تاسو څنګه ګورم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ته ما په صراط باندې تلاش کوه. الله اکبر! ځکه چې کله انبیا بل طرف ته پورې وځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایي هغه وخت چې یا الله زما امت بچ کړې، هر بنده به وایي چې ربي سلم، ربي سلم، ای زما ربه ما سلامت وساتې، ما بچ کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت لپاره دعاګانې کوي. هغه وایي چې یا رسول الله، کچری زه تاسو په صراط باندې بیا نه مومم. نو بیا هغه ورته وي چې ما په میزان باندې تلاش کړه، د میزان په علاقه کې. هغه وایي چې یا رسول الله، کچری تاسو ما ته هلته میلاو نه شئ. نو بیا هغه وفرمایل چې ته ما په حوض باندې تلاش کړه، ځکه چې زه به په درې مقاماتو کې په یو باندې یم. په کروڑونو درود دی وي زما په خوږ نبی باندې صلی الله علیه وسلم. هغه فرمایلی دي چې زه به د خپل امت انتظار په خپل حوض باندې کوم. سبحان الله! د هغو نه چرته هم د امت فکر نه وتلی. هغه خو په آرام په جنت کې کیناستی شو د خپلې فیملی سره، ځکه چې د هغو فیملی خو جنتی ده. هغوی ته خو د جنتونو خوشخبری میلاو شوي دي. هغوی ته خو د جبرائیل علیه السلام سلامونه میلاو شوي دي. هغوی به د جنتونو سرداران وي. حضرت فاطمه رضی الله عنها ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ټولو نه مخکې به زه ستا سره میلاویږم. الله اکبر! نو د هغوی څه پروا وه چې نور خلک به راځي، لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره پروا وه چې هلته به انتظار کوي. نو یاد وساتئ دا خبره، کچری تاسو خپل نبی لیدل غواړئ، نو په دې دریو ځایونو کې وګورئ، هلته به درته میلاو شي. سبحان الله! یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم. هغو ته پته ده چې څه د هغوی په وړاندې دي او څه د هغوی نه وروسته دي. ولا یحیقون به علما، او نه هغوی احاطه کولی شي د هغو د علم. د وړاندې وروسته څه مطلب دی دلته؟ یعنی څه یې مخکې کړی دي په دنیا کې او څه چې د آخرت اعمال دي، دا ټول هغو ته معلوم دي چې هغوی په دنیا کې څه کول او چې څه وشول او څه کېدو والا دي، هغه ورته هم ټول معلوم دي. او مخکې چې د دنیا څه اعمال دي نو هغه ورته هم معلوم دي، او په آخرت کې چې کومه جزا میلاوېدو واله ده، یعنی کوم ثواب چې دی یا سزا چې ده، نو د هغې هم هغو ته پته ده چې څوک جنتي دی او څوک جهنمي دی، او څوک به په هغه ورځ څه وایي، نو هغه هم هغو ته پته ده. د هغو د علم خو څوک احاطه هم نشي کولی. چې موږ د چا سفارش کوو نو موږ وایو چې دا بنده زه پېژنم، او د دو ګارنټي در لزو در کولی شم، د دو ضمانت زو کوم، دی پرېږدی. دا خو هسې رانیولی شوی دی، دا خو هسې رانیولی شوی دی. تاسو ته به څه غلط فهمي شوي وي، او بیا پولیس والله هم یقین وکړي چې داسې یو معتبر کس د دو سفارش کوي، دی خو ډېر اعتبار والا کس دی، او دی به ضرور څوک شریف کس وي. موږ به ضرور څه غلطي کړې وي، لیکن د الله تعالی سره داسې نه ده. چې موږ ته پته ده الله چې دی څنګه دی، ځکه چې د الله تعالی علم داسې دی چې هغې هر شی ګیر کړی دی. تاسو داسې نه شئ ویلی چې دی خو زما ملګری و په دنیا کې، او دی خو ډېر ښه و، دی به زما په کور کې اوسېدو، دا زما ګاونډی و، دا زما بیسټ فرینډ و. داسې هلته بنده نشي ویلی. د الله په علم کې خو څوک اضافه نشي کولی. څوک داسې نشي ویلی چې یا الله ما ته پته ده چې دی څنګه و. نو سفارش به د هغه کس کېږي چې الله تعالی چاله اجازت ورکړي، اصلی علم خداغو سره دی، داغو نه زیاته چاته پته ده. که مونږ څوک پیژنو نو داغو ظاهر مونږ پیژنو، زیات نه زیات مونږ د هغوی په عادتونو او طریقو باندې پوهېدی شو. او الله تعالی بنده د مور د خېټې نه پیژني او د هغې نه مخکې هم پیژني. الله تعالی د سترګو په هر رب پوه دی، داغو د زړو په هر حال باندې پوه دی، هغه خو د زړونو په بیدونو باندې پوه دی. نو داغو په وړاندې څوک درېدی شي چې ماته پته ده د دو؟ دا هیڅوک هم نشي ویلی. او داغو د علم خو څوک احاطه نشي کولی. لږ سوچ وکړئ چې تاسو د کومې هستۍ په باره کې خبرې کوئ. څوک بیا دا نشي ویلی چې یا الله نیت خو زما ښه و، زړه خو زما ښه و. اکثر خلک وایي چې څو شو که عمل یې داسې دی، د زړه نه خو ډېره ښه ده. دا تاسو دلته خو چاته ویلی شئ، لیکن هلته داسې نه شئ ویلی چې یا الله زما زړه خو ډېر ښه و. الله اکبر. وعنت الوجوه، او ښکته به شي مخونه، د هغو په وړاندې به ښکته شي، عاجزه به شي. او د مخ خبره په دې وجه وشوه چې په مخ باندې د بنده ذلت په نظر راځي، په مخ باندې عاجزي هم په نظر راځي، لویي هم په نظر راځي. د بنده دننه چې څه هم وینه هغه په مخ باندې راشي، مخ د هغې عکاسي کوي، د بنده د دننه د احوال پته لګي. په هغه ورځ به مخونه داسې وي چې په هغې باندې به تکبر نه وي، لویي به نه وي، لوی لوی فرعونان به داسې ښکته شي. هلته به ټول مخونه د الله په وړاندې ښکته شي. سبحان الله، الله اکبر. ځکه چې د هغه رب ذات داسې دی چې هغه حی او قیوم دی، الحی القیوم دی، هغه ذات چې هغه ژوندی دی او همیشه قایم دی، او هغه محیی او ممیت هم دی، هغه ژوند ورکول واله دی او مرګ ورکول واله دی. الله تعالی حی او قیوم دی، او هغه هر شی قایم ساتل واله دی. په دې کائنات کې چې دا هر شی روان دی، په دې ټوله کارخانه قدرت کې، نو دا هر څو هغه قایم ساتلو واله دی، د هغو په وجه باندې دي. هغه صرف ژوند نه ورکوي، بلکې هغه قایم هم ساتي. هر شی د هغو محتاج دی. هغه اوله بچی پیدا کړي او بیا یې قایم ساتي. بچی خو محتاج دی د خپل په خپل ژوند کې. دغه شان په دې کائنات کې چې څومره هم څیزونه دي، نو هغه ټول محتاج دي د الله تعالی، ځکه چې الله تعالی القیوم دی. او درې سورتونه داسې دي چې د هغې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په هغې کې اسم اعظم دی. او اسم اعظم هغې ته وایي، او اسم اعظم څه ته وایي؟ دا د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی چې که د هغې سره د الله تعالی نه دعا وشي، چې څه هم دعا وغوښتلی شي، نو هغه قبلیږي. او هغه په سورة البقره، آل عمران او سورة طه کې دی. او هغه د الله تعالی حی او قیوم نوم دی، کوم چې په دې درې سورتونو کې راغلی دی. نو شاید چې دا آیت وي، نو د دې آیت د لوستلو سره هم مونږ دعا کولی شو. او په سورة البقره کې آیت الکرسی ده، او د سورة آل عمران آیت نمبر دویم دی، او په سورة طه کې هم دا آیت دی. دا درې آیتونه که تاسو ووایئ، نو دعا کولی شئ د دې سره. او هسې هم د الله تعالی دا خبره ډېره خوښه ده چې د هغو توحید بیان شي. زمون کوم اسلاف چې و، کوم نیکان خلق چې و، هغوی چې به کله دعا غوښتله، نو د قرآن آیتونه به وي چې په هغې کې به د الله تعالی توحید و، د هغو اختیار، د هغو بادشاهت او د هغو د اوچتوالي خبرې وي، چې د هغو د حمد آیات به و. نو هغه آیتونه به هغوی وي، او د الله تعالی نه به دعا کوله. یعنی د عرفات د ورځې چې کومه دعا ده، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله تعالی بنده له په خپله هر څه ورکړي دي. که څوک ونه غواړي هم د بغیر د غوښتلو نه هغه ورکوي، ځکه چې د هغو توحید ډېر زیات خوښ دی. چې کله انسان داغو وحدانیت بیانوي، نو الله تعالی حی او قیوم دی. چې کله بنده هغه حی او قیوم مني چې زما ذات او دا هر څه، دا ټول کائنات ستا د حی او قیوم په وجه قایم دي، ای الله ته د همیشه راسي ژوندی او همیشه اوسېدو والی یې، ستا ستانه آغاز یعنی شروع شته او نه دی انتها شته. یوه ورځ داسې نشته چې په هغې باندې الله پیدا شوی وي. الله تعالی د همیشه راسی دی او همیشه به وي، که ستاسو په عقل کې راځي او که نه. ای الله، زه منم چې تو حی او ای الله هم تو قیوم یې، هغه پخپله هم قایم دی او قایم ساتل واله دی. کوم شی چې هم قائم دی نو هغه د الله تعالی د قائم ساتلو په وجه دی. یا الله، یو شی په خپله دا طاقت نه لري چې هغه په خپله قائم پاتې شي. ای الله، که هغه تو قائم ونه ساتې. نو دلته د الله تعالی دا صفات راغلي دي. وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، او بهشکه هغه نامراده شو چا چې ظلم اوچت کړو، چا چې ظلم اوچت کړو. خواب وایي خالی کېدو ته، د هر خیر نه خالی شو. او ظلم څه شی وي؟ یو شی د خپل ځای نه خوځول، د ټولو نه لوی ظلم څه دی؟ او بیا د انسانانو په حق کې زیاتی کول، د انسانانو حقوق وهل، چاله د هغو حق نه ورکول، د هغو په حق کې کمی راوستل. خلک وایي که نه چې دا بنده ډېر ظلم ظالم دی، ظلم یې وکړو. چې ډېر ظلم یې وکړو دو د دې مطلب وي چې هغه د چا حق وهي، د هغو سره زیاتې کړي وي. او چې چا ظلم کړی وي نو هغه ظلم به په هغه ورځ باندې تیاری شي. بیا به د انسان څو حال وي؟ یو خو د قیامت ورځ هسې هم ډېره ګرانه ده، او د پاسه پیلا تیارې هم دي. هر شی چې دلته څنګه دی نو د هغې تصویر به تاسو ته هلته ښکاره شي. چې چا دلته ظلم کړی وي نو هلته به ورته تیارې راځي په نظر باندې. او چې څوک په دنیا کې شرک کوي او مړ شي نو هغه خو بیا هلته برباد شو. الله تعالی به هر حق دار ته د هغو حق ورکوي. او د الله تعالی حق څه دی؟ د هغو حق دا دی، هغه حق لري چې مونږ دا خبره ومني چې ای الله، ته یو یې، ستا سره هیڅوک هم شریک نشته، په یو څیز کې هم نه دی، نه ستا په خدایۍ کې او نه ستا په بادشاهۍ کې او نه ستا په قدرت کې، نه ستا په رحمت کې او نه ستا په حساب کې او نه ستا په دین کې، یعنی ورکولو کې. څومره هم چې ستا اسماء الحسنا دي، ستا صفات دي، په هغې کې هم څوک شریک نشته، نه ستا په علم کې، په هر څه کې هغه یوازې دی. دې ته توحید وایي. او شرک هغه دی چې په دې صفاتو کې د هغو سره څوک شریک جوړ شي. نو د الله تعالی سره چې چا هم ظلم وکړو او چې چا د انسانانو سره ظلم وکړو نو په هغه ورځ به الله تعالی داسې حقونه ورکوي که بغیر ښکر واله بیزه ووهي، نو الله تعالی به په هغه ورځ بغیر ښکر واله بیزه چې وي نو هغې له به ښکرې ورکړي چې ستا حق دی، چې ستا حق دی بیزې وهلی دی، په دې وجه نن تا له ښکرې درکړې شوې، تو هغه ووهه هغه شان لکه څنګه چې هغې ته وهلی وې. او حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایلی دی چې زما په عزت او جلال قسم چې د یو ظالم ظلم به زو په خپله مخه کې تیرېدو ته نه پرېږدم. یعنی چې چا ظلم کړی وي او هغه دې هسې لاړ شي او تیر دې شي. او مونږ خو دلته داسې بې ویرې یو، لوی لوی ظلمونه کوو، د خلکو مالونه خورو، د خلکو سره زیاتې کوو، د هغوی حقونه وهو، او مونږ ته خو څه فرق هم نه پرېوځي. او چې څوک کمزوری وي او والي او وارث یې نه وي نو د هغو خو څوک پوښتنه هم نه کوي. چې څوک تکړه وي نو هغو له خو بیا هم بنده حق ورکوي، که خوښه وي او که نه وي خوښه، ځکه چې د هغو نه خلک ویریږي. لیکن چې څوک کمزوری وي او هغې په خپله نه شي اخیستی، د هغو سره هغه طاقت نه وي او نه ورسره څه سفارش وي، نه ورسره د چا سپورټ وي، نه ورسره مرسته وي، نو خلک وایي چې دې خو ښه دبا وکړی، دې څو کولی شي، د دو څو مجال دی، دې به څنګه څه اوچتوي، د دو څوک دی تپوس کول واله. هغه ټول عمر جاړي فریاد کوي، څوک یې پروا نه کوي، او په جړا جړا باندې د دنیا نه لاړ شي. حقونه وهي خلک، داسې نه ده چې صرف د یتیم حق وهي. په کورونو کې بچی د مور او پلار حقونه وهي، او مور او پلار بچو له نه ورکوي. خویندې په خپلو کې د یو بل حقونه خوري، ښځه خاوند د یو بل حقونه وهي. چې د چا سره لوړ دی نو غوایي د هغو دی. داسې دور راغلی دی، قیامت نږدې دی، چې چا سره هم زور دی هغه وایي چې دا بل بنده زو د باو کړم، یعنی چې چا ته هم موقع ملاویږي، که هغه دفتر وي، که هغه کور وي، که هغه کاروبار وي، که هغه سیاست وي، که هر ځای تاسو وګورئ نو هلته نفسا نفسي ده. په هیڅ چا کې هم د الله ویره نشته چې د فلانۍ نه واخلم، د فلانۍ نه سوره وتروړم، چې دې د باو کړم. هیڅوک هم دا سوچ نه کوي چې د دې به ماته جواب ورکول وي. دا خو ظلم دی چې کوم ځای کې مثقال ذره د ذرې برابر هم شر وي نو هغه به راوړی شي. نو سوچ کوئ چې دا لوی لوی ظلمونه به کوم خوازي. څومره خلک په جایدادونو کې فراډ کوي. بعضې ښځې خپلو خاوندانو له حقونه نه ورکوي. ځینې سړي وایي هغوی ښځې پریښي وي چې دا زما څو کولی شي، هغه د هغې حق نه ورکوي. ځینې بچي داسې مور او پلار تنګوي چې هغوی په اوښکو باندې جاړي. او دا ټول ظلمونه دي. د ظلم الټه چې دی نو هغې ته عدل وایي. عدل وایي حقدار له د هغو حق ورکول. څوک دی نن چې هغه د دې سوچ سره د بل حق ورکوي چې که زه د دو حق ورنه کړم نو الله تعالی به زما نه تپوس کوي؟ څوک دی چې هغه داسې دی؟ د هیڅ چا هم پروا نه وي، ځکه چې هر بنده سوچ کوي چې زما سره طاقت دی، نن زو اخیستی شم نو اخلم به، نن زما لاس بره دی نو نن به زو خپله مرضي کوم. هغې ته دا خبره یاده هم نه وي چې د الله تعالی هم څه حکم شته او زما نه به د دې په باره کې پوښتنه کیږي. زو نن د دو سره زیاتې کوم نو سبا له به الله تعالی ته زو څنګه مخ ښایم؟ زما سره طاقت دی، زما سره څوک نشي کولی. دا عاجزه به چېرته ځي؟ د دې خو څوک تپوس کولو واله نشته. پلار یې مړ دی، خویندې وروڼه د دې سره نشته، نه دي ولاړې چې څنګه غواړم نه هغه شان کولی شم. کوم ځای به مونږ جواب ورکوو؟ ظلم هر طرف ته کیږي. په ځینو ځایونو کې مظلوم هم ظالمان جوړ شي. یو ځای هغوی میده کیږي او بل ځای هغوی ظلم کوي. مونږ ته خپل ظلم خو ښه یاد وي، لیکن چې کله هم مونږ ظلم کوو نو هغه مونږ ته نه وي یاد. یعنی مونږ ته خو خپل ظلم یاد وي چې څوک په مونږ باندې کوي، لیکن چې کله زموږ وار راشي او مونږ ظلم کوو نو هغه مونږ ته بیا نه وي یاد. نو دا تیاری وي چې خلک لګیا دی او ژوند پکې تیروي، هلته به بیا په تیارو کې وي. دا تیارې نن چاته په نظر نه راځي. که د چا ظلم نن زو برداشت کړم، چېرته داسې خو نه ده چې زه هم په چا باندې ظلم کوم. چې په یو ځای کې زه څه نشم کولی نو هلته زه برداشت کوم، او چې په یو ځای کې زه څه کولی شم نو هلته زه ظلم کوم. جګړه د خاوند سره کوم او په وهلو مې واړو مړو کړل. دا حق تاسو له چا درکړو؟ د یو بچي دنیا ته د راتلو حق و چې راغلی وې نو هغې په خېټه کې ووجو. ګورئ که نه، دا ټول ظلمونه دي. نو خپله جایزه اخیستل دي چې چېرته زما نه ظلم ونه شي. که نن زما چلیږي نو ضروری نه ده چې سبا دې هم زما چلیږي. که چېرې زه خواښ یم یا زه انګور یم، که چېرې زه ورندار یم، نو زه څه څه کوم؟ زما خو هم څه رول ځي که نه. کله زه دباو شم په یو ځای کې او کله زما چلیږي، نو هلته زه څنګه یم؟ نو ولې ما ته چا له جواب ورکول نه دي؟ هغه رب چې هغو ته د یو یو حرکت پته ده زموږ، او زموږ د یو یو نیت ورته پته ده. الله تعالی دې زموږ د ننه حالت د بهر نه بهتر کړي. آمین یا رب العالمین. موږ خو خپل ظاهري حالت ډېر ښایسته کوو چې د خلکو په مخ کې ښه په نظر راشو. ډېره ښکلي خبره ده. یو بادشاه روان و، ټول وزیران ورسره وو او د هغوی سره روان و. د یو ځای نه تېرېدو نو هلته په پل باندې بوډۍ ولاړه وه. هغې ورته وی چې ای بادشاه، دا راته ووایه چې په دې پل باندې زما سره فیصله کوي او که په پولیس سیرات باندې. بادشاه وویرېدو. هغو خپل ټول لښکر چې د ځان سره راوستی و نو هغه یې ودروو، لږ کښته کوز شو او وی ویل چې په دې پل را سره فیصله وکړه. هلته خو زه فیصله نشم کولی، هلته زه ستا حق نشم درکولی چې زه د الله نه ویرېږم. نو هغوی وایي چې دلته فیصله وشوې. یعنی چې څوک د الله نه ویرېږي نو هغوی وایي چې دلته فیصله وشوې، چې دلته د خلکو حقوق ورکړم، هلته به مونږ نشو ورکولی. هلته خو به بیا خپلې نیکۍ ورکوو او د هغې نه بغیر څوک د هغې نه نشي تېرېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دلته معافي وغواړئ، که غلطي مو کړې وي نو دلته معافي وغواړئ. ما درته د حضرت عمر رضی الله عنه قصه کړې وه چې کله یو شکایت کول واله کس راغلی وو او شکایتی کړی وو چې مال دی سل کوړې را کړې دي او هغه یې راله ناجایزه را کړې دي. د مصر حاکم وو، نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې تخپله چې تو خپل بدل واخله. حضرت عمر بن عاص رضی الله عنه وی چې که داسې وشي نو بیا به زموږ څه حال وي. هغو هغه په څه طریقې باندې راضي کړو چې د هرې کوړې په ځای به درته دوه اشرفۍ میلاو شي، 200 اشرفۍ ورله ورکړئ او هغه یې راضي کړو. دلته خلک راضي کولی شي، که څوک په پیسو راضي کیږي نو پیسو سره یې راضي کړئ، که د ګفټس یعنی تحفو سره راضي کیږي نو د هغې په ذریعه یې راضي کړئ. دلته ټوله معامله صفا کړئ. دلته ادلې بدلې کیدی شي، هلته به بیا نه کیږي. ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، او هغوی چا چې عملونه وکړل نیک، او که دوه ترجمه وشي چې څوک عملونه وکړي په دې حال کې چې هغوی وي نیک، نو دا زیاته بهتره ده، په دې حال کې چې هغوی مؤمنان هم وي. فلا یخاف ظلما ولا حزما، نو نه به هغه ویریږي د ظلم نه او نه به د سوکمي نه، نه به یې د سوکمي زیاتي نه ویروي. دلته ګوره یعمل لفظ راغلی دی، ګنی اکثر یعملون الصالحات راځي چې څوک ایمان راوړي او صالح عمل وکړي. یعمل مضارع دی، په دې کې د موجوده وخت او د راتلونکي وخت معنی ده، نو په دې کې دا خاصیت دی چې دا کار بار بار کیږي، په دې کې تسلسل دی، یعنی چې څوک په مخه باندې نیکۍ کوي. داسې نه ده چې نن مو کلاس واخیستو نو جذبه مو ډېره ده او سیده شوی او بیا په خپله زړه طریقه باندې شئ، نو داسې نه ده، ځکه چې د الله تعالی کوم کار خوښوي، د الله تعالی هغه کار خوښوي چې هغه بنده روزانه کوي، که هغه لږ هم وي. زمونږ مسلې دا دي چې مونږ ډېر جذباتي کیږو. یوه ورځ مونږ قرآن وایو او په بله ورځ راته هیڅ هم نه وي یاد، یوه ورځ تهجد لپاسو او بله ورځ هیڅ هم نه کوو. نو مسلسل یو کار کوي، استقامت ډېر ضروری دی، لږ کوي لیکن په باقاعدګۍ سره کوي. نو وفرمایلی شو چې څه هم عمل کوي، من الصالحات، د من مطلب دی چې د ځینې صالحات نه، یعنی د نیکۍ چې څومره کارونه دي، د بنده خو ټول نه شي کولی خو چې د هغې نه نیکۍ کوي، لیکن چې کومه نیکي کوي نو چې په هغې کې تسلسل وي، یعنی په مخه باندې بنده کوي. او الله تعالی به کوالیټي ګوري، کوانټیټي به نه ګوري، یعنی هغه تعداد ته نه ګوري، هغه به په هغه کار کې اخلاص او نیت ته ګوري، جذبې ته به ګوري، او هغه نیکي به په دې حال کې وي چې بنده ایمان والوي. نو ایمان شرط دی د نیکۍ لپاره، چې څوک هم داسې وکړي نو په هغو باندې به نه سویره وي. او په نیکۍ کې دا ده چې همیشه یې کړي وي، که دومره نیکي نه وي کړي لیکن چې د خپل استطاعت مطابق یې کړي وي، نو د هغو به بیا سویره نه وي، په هغو به ظلم نه کیږي، بلکې د هغو د هرې نیکۍ یعنی بلکې د هغه هرې نیکۍ چې هغو د اخلاص سره کړي وي او د سنت مطابق وي، اجر به هغو ته میلاویږي. د دې دوو شرطونو نه بغیر هغه صالح عمل نه جوړیږي، یعنی اخلاص ضروری دی او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي. دا نه دی ویلی شوي چې د دنیا جهان هر نیکي به راوړی، بلکې من الصالحات، نو ځکه انسان ته د دې سره امید میلاویږي چې زه خپل پوره کوشش وکړم. وکذلک انزلناه قرآنا عربیا، او دغه شان مونږ قرآن نازل کړو په عربی ژبه کې. دا وروسته چې کومه خبره تیره شوه په آیه نمبر 99 کې چې مونږ تاله د خپل طرف نه یو ذکر درکړی دی، نو دلته د هغه آیت کنټینیویشن دی، یعنی دا خبره په هغې پسې شوې ده، او هغه ذکر طرف ته اشاره ده چې هغه شان مونږ هغه ذکر په تا باندې نازل کړو، چې دغه شان مونږ هغه ذکر په تا باندې نازل کړو. دا قرآن دی او په عربی کې دی، د دې مطلب دی چې دا په عربی کې چې دی نو هم دا قرآن دی. دا مونږ چې ترجمه کوو نو دې ته تاسو قرآن نشئ ویلی، که هغه د اردو ترجمه وي، که د پښتو وي، او که د انګلیش وي. اکثر خلک تپوسونه کوي چې آیا مونږ د ناپاکۍ په ورځو کې ترجمه لیکلی شو، تفسیر ویلی شو؟ نو دا قرآن نه دی، قرآن صرف د عربی د الفاظ دي. د دې نه علاوه تاسو قرآن ویلی شئ، د دې قرآن په شان حیثیت، د دې د قرآن په شان حیثیت نشته. دا به ترجمه وي، دا د الله تعالی خبره نه ده، د انسانانو لیکلی شوې خبره ده. دا یوه بهترین طریقه ده زموږ د پوهه کولو دپاره زموږ په ژبه کې. او چونکې دا الله تعالی په عربی کې نازل کړی دی، نو دا به تاسو په عربی کې وایئ. داسې نه ده چې موږ یې په پښتو کې وایو. او بله دا چې که موږ وایو چې موږ ترجمه ووایي نو موږ قرآن ووایي، نو دا صحیح نه ده. ځکه موږ تاسو ته دا لفظي ترجمه د عربی سره کوو چې تاسو په دې عربی باندې پوه شئ، ځکه چې دا د اصل قرآن. دا موږ چې په درسونو کې کینو او ښې خبرې واورو نو ښه خبره ده، لیکن هغې ته موږ قرآن نه شو ویلی. ځینې خلک صرف ترجمې وایي او ترجمې وایي چې قرآن مو ختم کړو، نو داسې نه ده. قرآن هم دا عربي ده، نو موږ غواړو چې دا موږ زده کړو، چې عربي زده کړو. اردو والا او پښتو والا ته قرآن نشي ویلی. او دا ولې په عربۍ کې نازل شوی دی؟ ځکه چې په کومو خلکو دا نازل شوی دی، نو هغوی عربیان وو، ځکه چې هغوی دا بهانه ونه کړي چې موږ په دې څه پوهېدو، نو نورو ته به مو څنګه رسوو. هغوی په ټوله دنیا کې وګرځېدل او دا یې خلکو ته وښودلو. او اوس دا د عالمانو کار دی چې هغوی خلک په دې باندې پوهه کړي. دا کوم قرآن چې په عربۍ کې دی، د دې تعلیم د خلکو دپاره عام کړي چې دا خلکو ته اکسسیبل شي، چې دا خلکو ته ورسي. د دې تعلیم عام کول دي. وصرفنا فيه من الوعيد، او موږ په دې کې بار بار وعیدونه یعنی ویری بیان کړي. په دې کې الله تعالی په مختلفو طریقو باندې د ویری خبرې کړي دي، ځکه چې خلک متقی شي، پرهیزګاره شي، چې نیکان شي. او د قرآن پاک د وعیدونو یو مقصد دا هم دی چې په هغوی کې د الله تعالی ویره پیدا شي. موږ خو د ویری خبرې نه خوښوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د صفا په غر باندې کومه خبره کړې وه، نو دا خبره یې کړې وه چې ای خلکه، که زه تاسو ته ووایم چې دې غر شاته یو لښکر ولاړ دی، نو آیا تاسو به دا خبره ومنئ؟ نو هغوی وایي چې ها. بیا که تاسو شرک کوئ نو جهنم ته به لاړ شئ، نو خدای منئ، دا وعید دی. نو په خلکو کې دا احساس پیدا شي چې ما ته خپل خدای نه دی ناراضه کول. تقوا څه ده؟ د الله د ناراضۍ نه بچ کېدل، چې زما نه داسې کار ونه شي چې د هغې سره زمانه زما خدای ناراضه شي. چې کله وعیدونه ورکړی شي، نو د هغې مقصد دا وي چې تاسو هغه کارونه پرېږدئ په کوم باندې چې الله تعالی ناراضه کېږي، دا مقصد وي د هغې. نو آیا موږ د قرآن وعید سیریس اخلو؟ که څوک خبره نه اوري او د وعید په باره کې اورېدل نه غواړي، چې موږ د قرآن خبرې نه اورو، په هغې کې خو بس د جهنم خبرې دي، نو دا خبرې هسې بیکاره نه دي. تاسو ته به د حقیقت خبرې کېږي، کومې چې را روانې دي، چې تاسو د مخکې نه خپل انتظام وکړئ. په دې کې خو خیرخواهي ده چې څوک تاسو ته ووایي چې په فلاني ځای کې، چې فلاني ځای ته مه ځئ، هلته وایرس ده، بیمار به شئ، نو تاسو څومره خوشحاله شئ چې دې بنده ما له خبرداري راکړو. داسې خو څوک نه وایي چې دې ما ویروي، نه، بلکې تاسو به وایئ چې شکر دی چې زه دې خبر کړم، زه به بچ شم. نو دغه شان الله تعالی تاسو له وعیدونه درکوي چې د الله تعالی د ناراضۍ کارونه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ، چې خلک متقی جوړ شي. ځکه چې خلک غور او فکر وکړي، چې نصیحت قبول کړي. دا قرآن چې نصیحت کوي، نو بیا خلک ښه عمل کوي. او دا قرآن څومره په نرمۍ سره بنده ته یادګیرنه کوي چې کله زموږ نه خبره هېره شي، او دغه شان بیا موږ په خپل عمل کې بهتري راولو. او دا قرآن پاک تاثیر دی، دا داسې نصیحت وکړي چې زړه بیا غواړي چې عمل وکړم، لیکن چې د دې سره بنده ځان کنیکټ کړي، د دې سره تعلق جوړ کړي، نو هله د دې قرآن د پوهېدو سره بیا د خلکو په عمل کې ښه پوره بهتري راځي. او الله تعالی فرمایي چې موږ په قرآن کې په رنګ رنګ طریقو باندې آیتونه راولو، کله په یو طریقه او کله په بله طریقه، چې د خلکو په زړونو کې د الله تعالی ویره پیدا شي، چې هغوی غور او فکر وکړي، او بیا هغوی په دې باندې تدبر وکړي چې نه، زه خو الله تعالی نشم ناراضه کولی. په هغو کې احساس پیدا شي چې ما ته به حساب کتاب ورکول وي. څوک هغو ته نه وایي چې ته به عمل کوې، هغه په خپل ځان باندې په خپله پهردار جوړ شي، په خپل ځان په خپله سختي کوي، خپل ځان سیده ساتي، بیا هغه کو خلوت وي او کو جلوت یو شان وي، یعنی کو هغه ځان لوي او کو هغه د خلکو په منځ کې وي، د هغو بیا د چا پروا نه وي، د الله ویره وي د هغو په زړه کې، او دا قرآن پیدا کوي. نو د وعیدونو یعنی ویرولو هم فائدې دي، ځکه چې متقی خلق به جنت ته ځي. الله تعالی بار بار په قرآن کې فرمایلی دي چې دا جنت موږ د متقین دپاره تیار کړی دی، ځکه د قرآن سره تعلق ساتل دي موږ ته ټول عمر. فتعال الله الملك الحق، پس ډیر اوچت دی الله تعالی او هم هغه حقیقي بادشاه دی. د هغو بادشاهت په کار ده چې خلک اومني، چې په هغو باندې بنده بروسه وکړي، یقین وکړي، او د هغو نه علاوه څوک شته چې دا خبره ومنلی شي. دا د دعوت نقطه ده چې موږ خلک دې طرف ته راوغواړو. الملك الحق، حقیقي بادشاه، نه د هغو د پاسه څوک بادشاه شته او نه د هغو بادشاهي ختمېدو والا ده. او الحق یعنی هغه رښتینی دی، داسې نه ده چې هغه رښتیا وایي، بلکې هغه په خپله حق دی. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، او تو تلوار مه کوه د قرآن سره د دې نه وړاندې چې پوره شي ستا طرف ته دغه وحي. جبرائیل علیه السلام به د قرآن وحي راوړه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویره وه چې چېرته زما نه هیره نه شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شروع نه بیا زر زر ویل شروع کړل، دومره احساس و د هغو سره چې ماته دا نورو خلکو ته رسول دي، چې ما ته دا نورو خلکو ته رسول دي، چې چېرته زما نه دا هیره نه شي، چېرته د ذهن نه مې انرژي. نو زر زر به یې ویل شروع کړل. هغو ته وفرمایلی شول چې تا ته ضرورت نشته د دومره تلوار کولو، الله تعالی به تا ته دا وحي یاد کړي. دا د الله تعالی په ذمه ده چې تا ته دا وحي یاد کړي. او په سورة القیامه کې هم راغلی دي چې ته خپلې ژبې له د تیزۍ سره حرکت مه ورکوه، تادي مه کوه، تلوار مه کوه، ځکه چې الله تعالی دا ذمه اخیستې ده، هغه به دا تا ته یادوي. نو ستا د فکر کولو څه ضرورت نشته، دا د الله تعالی ذمه داري ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل شوق کار کوه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذمه داري الله تعالی اخیستې وه. نو څوک دا سوچ نشي کولی چې دا غونه څه هیر شوي وو، هغو هر څو از ایت از رسولي وو خلکو ته. او الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په سورۃ القیامه کې فرمایلی دي، تسلی ولا ورکړی ده چې اے نبی، ته دومره زر زر مه وایا، ستانه دا قرآن نشي هیرې دی، ځکه چې موږ د دې ذمه داري اخیستې ده. وقل رب زدنی علما، تو وایا، او دا الله تعالی نه دعاګانې کوه چې اے الله ما زیات کړي په علم کې. دا ډیره اهمه خبره ده چې الله تعالی خپل نبی له په علم کې د زیاتېدو دپاره د دعا کولو حکم ورکړو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات علم والا څوک کیدی شي، لیکن الله تعالی وفرمایل چې ته د علم د زیاتولو دپاره نورې دعاګانې غواړه، حالانکه تسلی والا ورکوله چې ستانه به نه هیریږي، الله تعالی به تا ته یاد کړي. او په دې کې زموږ د ټولو دپاره یو ډیر غټ نصیحت دی چې کله موږ علم اخلو، د خپل طرف نه کوشش او محنت کوو، نو ورسره ورسره د الله تعالی نه دعا هم پکار ده چې هغه دنیاوي علم وي، کو هغه دنیاوي علم وي او کو هغه دین والا علم وي، کو هغه ستاسو بچي علم اخلي، په دې کې د الله تعالی نه دعا غوښتل پکار دي چې ربي زدني علما. او دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نبی ته خیری ده. سوچ کوئ چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا نه دی خیالي چې اے نبی ته دعا کوه چې زما دولت سیوا کړي، اے الله مال ډیر اولاد را کړي، مال په دنیا کې جاه او مرتبه را کړي، اوچت مقام را کړي، بلکې مال زیات را کړي علم، ما په علم کې زیات کړي. په سورۃ المجادله کې هم راغلی دی، ځکه چې والذین اوتوا العلم درجات، دا الله په نس د علم والو درجی دي، دا غوی درجی اوچتی دي. او الله تعالی هم آدم علیه السلام له چې کوم نعمت ورکړی و د ټولو نه مخکې، نو هغه د علم نعمت و. وعلم آدم الاسماء كلها، په سورة البقره کې راځي. او د دې علم په وجه الله تعالی آدم علیه السلام مسجد الملائکه جوړ کړو، په فرشتو باندې هغه ته سجده وکړه. داغو درجه او داغو فضیلت ته د علم په وجو او مخکې به هم د علم ذکر راځي او دا د مسلم حدیث دی. سبحان الله. طلب العلم فریضه علی کل مسلم. علم حاصلول د دې طلب کول په هر مسلمان باندې فرض دی. بیا هم خلک وایي چې ولې قرآن ویل فرض دی؟ که تاسو علم واخلئ نو پته به درته ولګي چې دا فرض دی او که نه. یعنی یو مسلمان هم د دې نه مستثنا نه دی، هغه اگزمپتنډ نه دی. که هغه وړوکی دی او که لوی دی، که هغه بوډا دی او که هغه ښځه ده، که هغه سړی دی. ستاسو نبی دا فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم، دا د مسلم حدیث دی. دا نه دی ویلی شوي چې مفتی جوړ شه یا شیخ جوړ شه، لیکن دومره علم هر کس له حاصلول دی چې په قرآن باندې بنده پوهه شي، چې د خپلو فرایضو په باره کې راته پته ولګي چې مونځ به څنګه کوو، څنګه حج دی، څنګه روژه ده، څنګه د زکات، د دې ټولو ارکانو علم ضروري دی. دا د الله تعالی کلام دی، د دې پوهه ټولو لپکار ده، د علم هدایت دی او د دې په باره کې مخکې آیتونه را روان دي. الله تعالی په سورة العلق کې وفرمایل خپل نبی ته چې اقرأ باسم ربک الذی خلق، چې ووایا الله تعالی انسان ته، هغو ته وښیل چې هغو ته پته نه وه د هغې په باره کې الله تعالی د قلم په ذریعه انسان ته علم وښیو. بیا الله تعالی په سورة زخرف کې فرمایلی دي چې آیا علم والا او بې علم کس برابر کیدی شي؟ نه. د دې نه پوښتنه وکړئ چې دا دواړه برابر کیدی شي؟ نه، په دنیاوي اعتبار سره برابر دي او نه د آخرت په لحاظ سره. هلته به هم په درجو کې ډېر فرق وي، د علم والو او بې علمو. د پیسې په معامله کې هر بنده غواړي چې مالدار شوي او چې د مالدارانو سره وي، او الله تعالی وفرمایل چې د علم د زده کولو نه مو زړه موړ نه شي. وایه چې ربي زدني علما، ای زما ربا زما په علم کې اضافه وکړي. د قرآن علم کو تاسو ټول عمر حاصل کړئ نو د دې انتها نشته. دا د دنیاوي علم په شان نه دی چې بنده پی ایچ ډی وکړي نو د هغې انتها وشي، لیکن قرآن خو یوه معجزه ده چې څومره هم تاسو په دې کې جور ځئ نو هغه مره به تاسو ته د علم خزانې میلاویږي. محدثینو څومره وختونه لګولي دي، مونږ د هغې انتها ته نشو رسېدی. او قرآن خو لا د الله تعالی کلام دی. خلک وایي چې یو ځل مې ووی او سرټیفیکیټ مې واخیستې نو دومره پوره دی. د امام احمد بن حنبل په باره کې راځي چې هغه ډېر ضعیف شوی و، په بستر مرګ باندې پروت و، خو بیا یې هم د علم شوق لرو. چا ورته وی چې تر اوسه پورې وایې، هغو فرمایل چې الله تعالی فرمایلی دي چې د هغه وخت پورې د الله تعالی عبادت کوئ چې تر څو پورې تاسو له مرګ نه وي راغلی. نو هغو وفرمایل چې عبادت خو د علم نه بغیر کیدی نه شي، نو د علم انتها بیا څنګه کیدی شي؟ یو بزرګو چې هغو له کله مرګ راغی نو د هغو په سینه باندې کتاب پروت و. سبحان الله، دومره هغو د هغه د علم حریص و، دومره هغه د علم حریص و. ځکه په دنیا کې هم هغوی داسې کارنامې کړې وې چې تر نن ورځې پورې د هغوی علمونه دي، لیکن نن موږ علم اخیستل پریښي دي. د دې شوق یې نشته چې کو د چا ډېر هم وي نو هغوی وایي چې زر زر راته میلاو شوې چې سرټیفیکیټ واخلم، چې زر زر جاب وکړو، چې بچو ته ټیوشن وکړو، چې خلکو ته پته ولګي چې زما سره داسې داسې ډیګري ده. نو ولې د علم دا مقصد دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا هغه علم واخیستو کوم چې د الله د رضا دپاره واخیستو، یعنی دینی علم د دنیاوي فایدې دپاره واخیستو، نو هغه به د جنت خوشبویي هم نمومي. او زمون خلک چې حج او عمرې له لاړ شي نو هلته ورته پته ولګي چې زما سره څومره علم دی، ځکه چې هغوی ته وړې وړې خبرې هم نه وي پته. بیا پته لګي چې مونږ په علم کې څومره وروسته یو، لیکن بیا هم چاته دا احساس نه کیږي چې مونږ ته علم زیاتول دي، چې ما ته به په علم کې اضافه کول وي. د دې مقصد دا نه دی چې زه ډېره لویه عالمه جوړه شوې، او نبی کریم او د دې مقصد دا نه دی چې زه ډېره لویه عالمه جوړه شم، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم کس د علم په تکل کې په یوه لاره باندې ووتو نو الله تعالی د هغو دپاره د جنت لاره آسانه کړي، نور بنده څه غواړي؟ ځکه د علم نه چرته هم مستړي کېږئ، د دې نه چرته هم موروسته کېږئ. دا خو هغه خزانه ده چې دا درته میلاو شوه نو په سمندر کې درته میان دعاګانې کوي، په سمندر کې درته میان دعاګانې کوي. بیا تاسو چاته د دې خبرو کولو ضرورت به نه وي چې ما ته د سره دعاګانې کوئ. بیا به فرشتې هم ستاسو دپاره خپلې وزرې غوړوي او میږي به در له په خپلو سورو کې هم دعاګانې کوي. د ځمکې او آسمان هر شی به دعاګانې کوي ستاسو دپاره. په اوبو کې میان د هغو دپاره د بښنې دعاګانې غواړي، دومره اوچت مقام شي د هغو. نو موږ څنګه وروسته کېدی شو؟ او یاد وساتئ دا خبره چې په دې کې خپل نیت خالص ساتل ضروری دي. نو د قرآن علم په دې وجه مه زده کوئ چې د دې په ذریعه به د دنیا سامان اخلم، د نوکرۍ دپاره، د فیس دپاره، او نه د دې دپاره چې خلکو ته زما مرتبه اوچته ښکاره شي، چې د خلکو په مخ کې ښې خبرې کولی شم. نه، ځکه چې خلک زما نه متاثره شي، چې زه خلکو ته لوی ښکاره شم، بیا به د جنت خوشبویي هم نه میلاویږي، بلکې دا به د محرومۍ سبب جوړ شي. نو خالص نیت ډېر ضروري دی. نیت به صرف د الله تعالی د رضا وي چې زه خپل عمل صحیح کړم، یا الله چې په ما کې خشیا راشي، چې په ما کې تقوا راشي، او چې زه د دې نه چرته هم لرې نشم، ځکه چې زما د تقوا لیول کم نشي.